ماست. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا شپږ میلیونه له پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لومړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو به یې د دې ولایت په بټي کوټ او بله په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. تیر 2023 کال هم په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP وایي تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 295000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهره واردوي. له ترکیه څخه ترلاسه شوی راپورونه ښیي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50 سلنه رایې نه دي پوره کړي او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نه وي شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو ترشمیرل کیدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د تیر شپې تر ناوخته څه باندې شپږ نوي سلنه رایو شمیرل شوي وې چې پر اساس د هیڅ کاندید د رایو شمیر 50 سلنې ته نه رسیده. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازي او حقيقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د په وینا دغه کسان د سپایي پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخښه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه. شاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزی کتنی وکړې. د لیدنې کتنې داسې مهال وشوه چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په وشتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. نن د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي.
دا کمپاین به په تاسو ولسوالیو کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د خلکو د اوبو ستونزه زیاته کړې ده. د کور د خرڅ برابرول کې افغان ښځې وایي د کور لګښت نشي برابرولی. له ګڼو اقتصادي ستونزو سره سره په ننګرهار کې د سوړ شیریخ بازار تود دی.
نو ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مدن خلک راځي. نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شیریخ ته راځي.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشنبه د 1402 د ساور 15مه او د میلادي 2023 د می 15مه نیټه ده. ملګری ملتونه وایي چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه زیاته کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پر خپلې ټویټر پاڼې کښلي چې هغه کورنۍ چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په وروستیو دو کلونو کې شمیر زیات شوی دی. اوچا په افغانستان کې د اوبو د بحران د حل لپاره د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې په ټول افغانستان کې خلک د اوبو له کمی سره مخامخ شي. او چا ویلي د هغو کورنیو چې د اوبو له کمی سره مخامخ دي په 2021 کال کې شمیر 48% و چې په 2022 کال کې هغه 80% ته پورته شوی دی. او چا ویلي د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د اوبو او چټلو اوبو د بحران د حل لپاره څه باندې 490 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ځینو څېړنو له مخې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د تر ځمکې لاندې اوبو سطح هم ډېره ټیټه شوې ده. په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې چې د اوسیدونکو شمیر په وروستیو کلونو کې بېساری زیات شوی د تر ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ککړې شوي دي. د تر ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا لاملونه زیاتې خو د چارو پوهانې تر ټولو مهم د ځمکې تل ته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب او په ښارونو کې د یوه منظم کانالیزاسیون نشتوالی بولي. په افغانستان کې د روان بشري بحران یو لامل هم د اقلیم بدلون ښودل شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ تېره اونۍ په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه په نړۍ کې له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د دې دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 121 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې درې ورځې وړاندې د خوړو د بحران نړیوال راپور وښوده چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده او یو لامل هم د اقلیم بدلون دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي یې هم د قحطۍ په درشل کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټاکل شوې ده چې نن دوشنبه د افغانستان په 23 ولایتونو کې شاوخوا 5 میلیونه تر 15 کلونو کښو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس په کې له منځه نه دی تللی. د دې موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د یکشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوه. د پولیو لومړۍ مثبته پیښه هم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په یادې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو وایروس د له منځه وړلو پروګرام د اماړیکو مسؤول کمال شاه په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو ثبتول تایید کړل او ازادي راډیو ته یې وویل چې دا یو لوی خطر دی.
مخکې میاشتو کې هم په دې ولایت کې د پولیو ناروغي وایرس په محیط کې موندل شوی و چې د دې سیمې ټول ماشومان له خطر سره مخ کړي ول. د دې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې په پلان سویو کمپاینونو کې ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین شي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې هم چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په سپایي کلی کې ده او ماشوم 4 کلن دی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د ننګرهار پوهنتون په روغتون کې پیژندل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم خبرې وکړو. خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. یونیسف او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د واکسین په کمپاین کې 6.4 میلیون ماشومان به واکسین شي. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازې د 5 کلنۍ څخه مخکې د واکسین په واسطه ترې مخنیوی کیدای شي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګزن یا پولیو پکې نه ده ختمه شوې او دغه ویروس په دغو هیوادونو کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. نوریاس نوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل سید کمال شاد سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې دا کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان واکسین شي.
د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کمپاین د هیواد په 3 ولایتونو کې پیلېږي، چې دا کمپاین به د 2 ولایتونو په 212 ولسوالیو کې تطبیق سي. او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
یونیسف په وروستیو 3 ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو د 2 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. په هغو سیمو کې چې دغه د پولیو پیښې ثبت شوي دي، شاوخوا سیمو کې د نورو ماشومانو د اخته کېدو خطر څومره زیات دی؟
بله، پرون 9 مورس د ننګرهار په بټ کوټ ولسوالۍ کې د 2023 کال د پولیو ناروغۍ لومړۍ پیښه ثبت شوه. متاسفانه نن د همدې ولایت له کوټ ولسوالۍ یوه بله پیښه راپور شوي چې دا په سیمه کې د دې ناروغۍ د وایرس د خپرېدو څرګندوی کوي او په دې سیمه کې د ټول ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
نن د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي، له میندو او پلرونو څه هیله لرئ؟
راروان کمپاین یو ښه فرصت دی ترسو میندې او پلرونه خپل ټول ماشومان واکسین کړي او دوی له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. دا زموږ له دوی هیله ده او دا به د ټولو میندو او پلرونو یو ډېر لوی کومک وي ترسو دوی هم له پروګرام سره او هم له خپلو ماشومانو سره.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاو چې څرګندونې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو څپو 19, 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
یو شمیر ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ګټیالۍ دي وایي په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړو او ناامنیو کونډې کړي او د کورنیو د پالنې درون پیټی پر اوږو دی. دوی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې عاید تر پخوا کم شوی دی. نور جزئیات د نرګس حبیب زی په راپور کې.
رقیا وایي چې میړه یې موټر چلوونکی و او لرې پرتو کلو ته به یې خوراکي توکي د پلور لپاره وړل. نوموړي وایي چې دی او میړه یې دواړه کار کوو او د خپلې کورنۍ د پاللو توان یې درلود. رقیا چې د شپږو ماشومانو مور ده، هغه مهال د صفاکارې په توګه په یوه روغتون کې کار کاوه. نوموړي وایي میړه یې یو وار میدان وردګ ولایت په کار پسې تللی و، خو بیا غړېدلی سترګې کور ته راستون نه شو تر دې چې په وینو سور مړه یې ورته کور ته راوړ. رقیا زیاتوي نه پوهېږي چې میړه چا ووژه. نوموړي وایي د میړه په وژل کېدو سره یې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومانو د ژوند لګښتونه پر غاړه شول. رقیا چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش د صفاکارې په توګه کار کوي وایي
خپل د کور ډوډۍ ګټونکی وم. ډېر سخت دی، واقعیا سخت، ځکه وایم زه د اوس ډېر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم. هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 200 راکوي. د 200 باندې د کور کرایه ورکوم، د اوبو برېښنا بل ورکوم، خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم. زه خپل خدای ته حیرانه یم چې څنګه یې پوره کړم.
د روقیې په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله ګاونډیان له روقیې او ماشومان سره خپله ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوږه تیره نه کړي. دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپله ګزاره کوي. نازبوبو بله ښځه ده چې وایي شاوخوا 2 کاله وړاندې په کندوز کې د پولیسو په رنجر د ماین په چاودنه کې خاوند او زوی ووژل شول. نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له یو معیوب زوی او یوې ځوانې لور سره ژوند کوي وایي خاوند یې آشپز و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کله یې په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه یې ځان وغورځوه چې لاس او ملای ټپي کړي او اوس هم د دغو فزیکي ټپونو له کړاو سره لاس او ګریوان ده. نسبوبو وایي چې د خپل خاوند او زوی له مړینې وروسته به یې د خلکو په کورونو کې جامې مینځلې، خو اوس د خپلې ناروغۍ له امله دا کار هم نشي کولی. هغه وویل
لکه چې وم تللم جامې مې مینځلې، کار مې کاوه، اوس څه کولی نشم. نه پوهېږم مینه مې کمه ده چې کار کوم، لاس پښې مې ریږدي.
نازبوبو وایي چې بل زوی یې ورک دی او له څو کلونو راهیسې په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره یې ځوانه لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت دروند بار ته اوږه ورکړي. دغې مور او لور هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او له څو میاشتو راهیسې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. د خپلو کورنیو سرپرستې دغه مېرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډېریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې مېړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شویو خورا کم شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پر ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو خپرونې په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام او انستاګرام هم موندلی شئ او همه اوریدای او همه مطالب لوستلی شئ. اوس هم د اوکراین په لور، د اوکراین ولسمشر وایي دا هیواد به پر هغو پیاوړو وسلو چې له خپلو لویدیځو متحدانو یې غوښتي د روسیې د خاورې دننه حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف د دغسې یو تهاجمي برید لپاره چې له ډېرې مودې تمه کیږي د دا ډول وسلو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی جرمني ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد پوځ به د هغو پیاوړو وسلو په ترلاسه کولو سره چې له لویدیځې غوښتنه کړې د روسیې پر خاورې برید ونه کړي. زیلنسکی د جرمني له صدراعظم اولاف شول سره په کتنه کې وویل چې موږ د روسیې پر خاورې برید نه کوو، موږ د خپلو قانوني سیمو د ازادولو په حال کې یو. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې موږ پر روسیې د برید لپاره نه وخت لرو، نه ځواکونه او نه هم اضافي وسلې. برلین د زیلنسکي له سفر سره سم له کیف سره د 3 میلیارد ډالر پوځي مرستو یوه بسته اعلان کړه تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقابله وکړي. زیلنسکي په برلین کې خبر اعلان ته وویل اوس د دې وخت دی چې روان کال د جګړې پای ته رسول مشخص کړو، موږ کولی شو چې روان کال د یرغلګر ماته حتمي کړو. د اوکراین ولسمشر د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر څخه مننه وکړه چې د ده په خبره د اوکراین د معاصر تاریخ په تر ټولو ناوړه بحران کې د دې هیواد ملاتړ وکړ. له اوکراین سره د جرمني په دغه پوځي مرسته کې د مارډر په نوم شل زغروالي وسیلې شل یوپارت یو ټانکونه د تیارو ضد ګیپارت پنځلس ټانکونه او بی پیلوټه دوه سوه کشفي الوتکې شامل دي. پر دې سربیره به د توپونو مهمات او څه باندې دوه سوه پوځي وسایط هم اوکراین ته ورکړل شي. له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو وروستۍ بسته پر اوکراین د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې له یرغل وروسته د دې هیواد تر ټولو لویه مرسته ده. جرمني له اوکراین سره دغه نوې پوځي مرسته داسې مهال اعلانوي چې د روسیې دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونو د بخمود ښار پر جنوبي او شمالي برخو بریدونه وکړل، خو وی نه شوی کولی چې د دوی ځواکونه له سنګرونو په شا کړي. دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې.
لا خبرنو ور آخوا
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. میډل ایست مانیټر خپرونې په کندهار کې له طالب چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې خپرونې چې په بریتانیا کې خپریږي د جمعې په ورځ کندهار ته د قطر د صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سفر ته په اشاره د کندهار اهمیت ته پام کړی او لیکلي دي چې دغه ښار د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیات سیاسي اهمیت پیدا کړی، ځکه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هلته اوسي او د طالبانو د حکومت اکثره مهمې پریکړې په دغه ښار کې کیږي. په وروستیو کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر هم کندهار ته انتقال شو. د قطر صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په وینا په دې کتنه کې د دوه هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر زیاتېدا خبرې وشوې. د میډل ایست خبرونې پر اساس کندهار ته د قطر د صدر اعظم سفر له دې نظره د پام وړ دی چې دغه هیواد د امریکا او طالبانو او دغه راز د افغانستان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وو او طالبانو په کې سیاسي دفتر پرانیستی وو. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په دې موضوع لیکنه خپره کړې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته له بهره په دغه هیواد کې هوایي بریدونه نه دي کړي. ورځپاڼه وایي د 2021 په دوبی کې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته پنټاګون یا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له ګڼو داسې پوښتنو سره مخامخ شو چې د ځواک له ایستلو وروسته به په څه ډول په دغه هیواد کې د تروریستانو د روزل کېدو او د هغسې بلې حملې مخه نیسي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه په امریکا کې وشوه. ورځپاڼه زیاتوي د بایدن حکومت د دې ډول پوښتنو په ځواب کې بیا بیا وویل چې دوی له بهره هم استخباراتي معلومات ترلاسه کولی او پر تروریستانو بریدونه کولی شي، خو دا د هغه مهاله نږدې دی چې دوه کاله پوره شي مګر د امریکا د پوځ مشران تاییدوي چې د دې ډول بریدونو لپاره کافي امکانات نه لري. حال دا دی چې د 2021 په اګست کې د پنټاګون ویندوی جان کربی په ټینګار وویل چې دوی له بهره تروریستان وشتلی شي. ملټری ټایمز وایي امریکایي قومندانان د افغانستان له درکه ډیر مطمئن نشکاري په تیره بیا د داعش د فعالیت په خاطر. د امریکا د قواو مرکزی قومندان جنرال ایریک کریلا په مارچ میاشت کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د دې قومندانان اټکل کوي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید داعش له افغانستانه د باندې د حملو وس ومومي او د امریکا او لویدیځوالو پر ضد عملیات وکړي. شریخ په افغانستان کې له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په تودو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. ننګرهار له همداسې ولایتونو څخه دی چې شریخ پکې کال دولس میاشتې خوړل کیږي. د ننګرهار د کامې شریخ دومره مشهور دی چې ان له کابل او نورو ولایتونو هم خلک د خوړلو لپاره ورسي، خو نن سبا بیا د کامې ترڅنګ د دغه ولایت د نورو ولسوالیو د شریخ هم ډېر صفتونه کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامې شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او آن به هر میاشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یا د ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به دسیو چا خپل کور حساب کوه داسې نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جنا بهر هم سره افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامې شریخ ته راځي.
خدا یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښوونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښوونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله تود بازار لري. د کامې تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کږي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤول محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې جنگونه شو، تقریبا جنگونو هر څه زمونږ نه واخیستل، نو د خوږیانو ولسوالۍ هغه نوم هم د خلکو نه د یاد ووتو. اوس موږ پخوانی نوم بیرته راتازه کړو. په خوږیانو ولسوالۍ کې اوس د همغه سپینغر د طبیعي واورو نه جوړه شوې جاله او پالوده، نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار، که د خوږیانو د شریخ د مشهورېدا یو لامل د خوند تر څنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه ګڼي، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربې خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډېر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واورې، شیدو، بورې، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمېر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهیي شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډېر خوښوونکي لري.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ورځي. دوی وایي په دې سیلانیانو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو ښځې او نارینه شامل دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون اتو تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه اتو تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
پیرجان، موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ شي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمېر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې یو شپېته کسه بهرنیان مدرلودل.
ښاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کېږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نورې مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافیه او مدنیت سره سی یو وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
د خبرونې په دوام کې د هیلو وړانګې په نوم راډیوي ډرامه لرو، خو اوس چې په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دي، د دې ساعت د لنډو خبرونو اورېدو ته مو رابولم.
نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګذر ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا شپږ میلیونه له پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي تیر 2022 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 295000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. له ترکیې څخه ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړې او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوې شمېرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال لوري د رایو ترشمیرل کیدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکی د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
ز د خوشحال خیلو کلی لپیړو یو پیړو یو دلتا ودانیم داور پورې د ګدر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ. هغه دی د ګودر پر سر راوګرځېده، هغه دی له مدرسې راتاو شو، د مکتب پر سری وزری ور پوله وی صدقه شم ل مهاجرت ناراستنه شوی ماشوم ملالی د بام پر سر ولاړه ده د مرغانو سیل تلاس خوروی او سلام ورته کوي ملالی ډیر را باندې ګرانه ده پر اموز پوها او مهربانه ماشومه ده او هو هو د مرغانو سیل ملالی ته وزر خورولې مانا دا چې د ملالی سلام واخیست هغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي دا دی دلته کیناست وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا د غنمو دانې ور وشیندلې خوشحال کاکا بیخی زیاد را باندې ګران دی دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینا مینا او اخلاص دی ته به وایې چې زولی له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده پر ټولو کلیوالو مینا او خوشحالی ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه به دې باغ 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 شي د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیغ شي په تور چای جوش کې درته شین چای شوي په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي ته به وایې د خندا کلي ورسره ده په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي د سیند اوبو ته وګورئ زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه د سیند څپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه وجنګول څپې ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو را واوښتې همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې غمونه راغلل د دردونو راته مخه شوه وې کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم دردونه او کړاوونه مې وزغمل زغم مې وکړ حوصله مې ونه بایلله اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل زه د خوشحال خیلو کلی
یاره خوشحاله کا کور دې له غنمو ډک شه ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي
چنار ګله خوند و مزه خو به خود کوي ستا خواگی خبری ارگردی دی او در جند غگی پرید پاس بل خواه
و چنار گلا خوش رنده کی
و حال که امد خانه دا چه پسی را خیسته کورده وایم لغا نمو دکشا سخه برادا چه دست ورخطایی
ورخطا نیم چه را تو ویل چه چنار گل بده مزد یو من غنم در کی
چه در تو ویل
ملک سب حضرت خان را تو ویل ملک سب سینه بغل ده چه ارتا ویلی چه ده مزد غنمونی نیستی نبغل تا گتور شایدی دسترگو پرد که سره جوڑه ملک سای بوید چه پا یو منده با چه غنم راوڑه
پریده خوشحالا که د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوډې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وایي وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتله.
ویل تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خوبه یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم را ونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سې ایچا وسې زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سم په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بیغم اوسا خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خانه، لږ را وګرځه چې واقع بوله مې په زړه کې را وګرځېده.
سر دې د ژندې په څرخ مات شه چنار ګله ګله. څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوړه خو پېژنې؟
هو پېژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې اورېدل؟
هو اتمان.
اے خویندو لونو، لږ ماتم ځای وکړئ، نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ پکې لرم. ملالی لورې، تم راځه له ما سره بکینې چې کلیوالو نجونو سره بلاده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندې ګلې. ملالی لورې، زه خو وایم چې بیخي د نظریې تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي. راځئ ته ملالی دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چې داسې ده بیا خو دا دې کیناستو. ښه، اوس دا ووایه چې څه شاته شکرې دې وراول چې ټولې لکه د شاتو مچۍ درنه راتاوې دي؟
زه خو د کلي دایه یم. دایه داسې وي لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلي د ماشومانو په زیږون کې مې له امیدوارو میندو سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه شی زده کړي دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړي؟
هو، خو ته ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډانګتران او ډانګتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانهوري.
ښه ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې که خو شک نشته. وایم که ما ته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوي که څنګه؟
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځم.
وخزو او نجونو، علی شریفې ته دعا وکئ چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناستئ؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خود ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم کینه چې ستا بامیاد شي.
نه زما زده دی. زه خو وایم چې ځینې خبرې زما ومنه، چو مندوارو مندو ته دې ګټه ورسیږي نه ضرر.
ستا کوم خبرې ومنه؟ ما
هسې ما ویل چې کله کله له ډاکټرې نه په ځینو خبرو کې مشوره اخله. ډاکټره به
له ډاکټرې نه د څه شي مشوره واخلم؟
د مور او ماشوم د زیږون په اړه.
بس فرزانې، زه له ډاکټرانو نه ډېره ښه پوهېږم.
خیر دی نسرینې، ته غوسه کېږه مه، فرزانم له بده نیته نه درته وایي.
شریفې ترورې، نسرین هسې راته سره شنه کېږي. زه ښه ورته وایم په خپل سر ځینې کارونه مور او ماشوم ته ضرر پېښوي.
هو، دا خبرې په تلویزیون کې راځي چې په خپل سر علاج د مرګ خطر لري.
له خیره دا پولم جوړه شوه.
اوس به د پټي دا بلب نه جوړ کړم.
اوهو دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کار کوي، خو سینه بغل و.
راځه راځه چینارګله، ولې داسې شورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږي؟
ملک صاحب، اورېدلې مې دي چې د سینه او بغل په ناروغیو کې کار کول بدن ته تاوان لري.
همداسې ده، مام له ډاکترانو اورېدلي چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي.
وایم کور دې له غلې ډاک شه ملک صاحب، چې داسې ده خو تا به م آرام کړی و، پولو پټی به دې په بل چا جوړ کړی و.
نو زه خو روغ و جوړ باندې آدم یم، چې سړی ناروغ نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کاکا هغه زما د مزد غنمو نینې لکه چې ښې در باندې لګېدلی دي. ما ورته ویلي وو چې د غنمو نینې د هر مرض دارو دي.
والکه چینارګله، ویښې که په خوب کې راته ګړي، د څه شي د غنمو نینې؟
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، د ژرندې د مزد غنمو نینې. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چینارګله، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې، خو زما ورباندې هېڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې له غلې ډک شه، ته لږ چرت وکړه، در په یاد به شي دا سینه او بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلی دي.
والکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینه او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خو پرون دې ژرندې ته احمد خان رالېږلی و، ورته دې ویلي وو چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی، دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه،
خو دې دوکه در سره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونل زول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټار کې وزنګوم. ښایسته آلولو به ورته ووایم.
آلولو شي آلولو، بلبله مې للو، په ټال کې چې ټالۍ وهي، ټالۍ زما ګوډۍ وهي. ګوډۍ را باندې ګرانه ده، لورکۍ را باندې ګرانه ده، د دادا بلبله که ده.
اوهو، چې د المان له کومې خوا راختلی؟ نامې خدای دې وي، نن خو پلار او لور ډېر خوشحاله ښکاری.
خوشحاله خو به خود یو، لورکۍ مې یوه ډېره خوږه خبره راته وکړه.
څه یې درته وویل؟ د دې خبرې خو مې لا نه دي اورېدلې، ایله دادا کاکا او ماما وایي.
نه، مقصد زی په اشارو اشارو او په دې نیمکله خبرو پوه کړم.
څه ویل درته؟
ویلې چې مور مې دې دادا ته څو افغانۍ ورکي.
ښه، دای بله خوشحالي، دادای په افغانۍ څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لورکۍ پی مریضه کی؟
نه نه، پاپړ ورته نه اخلم، دادای د ملک صاحب نه قرضدار دی، چې هغه ورته ادا کړي.
څه؟ د ملک قرضداري؟
هو،
هغه د ملک صاحب خو له میرمنې سره دې خواره روان دي.
پلوشي، زما ډېر ضروري کار پیدا شو، زه ځم چې راباندې ناوخته کېږي.
ای بس سړیا، ته لږ صبر وکړه، چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي؟
پلوشي لورې، موږ هم درته راغلو.
خدای مو راوله، دواړه ستړي مشئ. ملک کاکا ستړی مشئ.
ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
امین کې له تاسو سره یو ځای. ملک صاحب، ته شریفت ور دلته کښېنئ، زه به تاسو ته چای راوړم.
د چای د جار شم پلوشي لورې، د ملک له احمد خان سره څه خبره وه؟ زه هم پټه پسې راغلم، ما وایې هسې نه چې سره خوابدې شي.
ملک کاکا، څه خبره دې ولې احمد خان سره؟
پلوشي لورې، احمد خان ته دې خدای دې نیکو هدایت وکړي، له ژندګړي چینارګل نه یې زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي.
ملک ښه وایي، ورته ویلی دي چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښې وي.
نه دې کړي ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم، یو من غنم به زه تاسو ته راوړم.
پلوشي لورې، غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي، په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي.
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي.
پلوشې لورې، په مهربانۍ او پوهاوه، هسې نه چې د یو مرغانمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي. پوه شوې لورې؟
و ترورې.
څوک یې؟ راځئ
بی بی مدینی،
میلمانه مانی؟
ولی نه، په سر سترګی منم، میلمانه خود خدای دوست وی. راځئ راځئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نسرین ستړی مشی؟
جرد شما خاده شی، خدای دلغه ما وساته.
امین لتا سره. راځه د لوښو تر څنګ دغلته په دپوزي باندې کښېنه، کیسې به سره وکړو.
نام خدای دې وي مدینی، دا لوښي دې څومره پاک او صفا مینځلي دي.
پاکي او صفایي خو ښه وي نسرینې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفایي د ایمان برخه ده.
مدینی، دا خبرې به دې له مولوی صاحب نه زده کړي؟
هو، له مولوی صاحب نه مې یادېدي، په خپله م یادوم. ته صبر چې تا ته چای راوړم، په خبرو شو د چای سات مې هم درته ونه که.
نه نه، چای دې در باندې قرض وي، زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم.
خو وایه، بدای مه ترمنځ کوه.
هغه ورځ شریفي پاک په غوږ کې راته وویل چې بي بي مدینه لکه چې امیندواره یې. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم، یو څه لارښوونه هم درته وکړم.
وی وی نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې.
نو خاندې ولې؟ په دې کې خو څه شرم نه دی، خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه که انشاءالله.
ځکه مې وخندل چې شریفې هسې در سره ټوکه کړې ده.
خی خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم، نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه، نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه،
جنتي شي.
بی بی مدینی، چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې.
مولوی صاحب، خولۍ خو مې دې مینځلې وه. خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟
نه نه، پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مېلمر ته ایښې وه، کارغه پرې راغی، په پنجو کې یووړه.
څه وایې؟ کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوی عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي.
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده، نو بیرته به یې راوړي. او که یې رانه وړه، هغه د چا خبره چې سر وي خولۍ ډېرې دي؟ که بد مې وویل بی بی مدینی.
کدی توتی وزر زما وای، د سیند غاړې به چا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه. وخیالي لونګینه، وخیالي لونګینه، هی وخیالي لونګینه، وخیالي لونګینه،
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاکې مور غورځی؟
یاره احمد خان، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو تم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
هو بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ، بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټیم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شوم. ای، دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په رپ کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟ ای زورهوره،
ته کښېنه کنه، زه لږ تا سره وبونګېږم. دا د سلمانی بکس دې را واخله، چمبه پې وهه، چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
خاته صبر، چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. دارس لمې اوږې سپکې شوې، اوس نو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وهم. څنګه درته
بیخي سمه ده. پگل گونده پگل گونده دی ارغا وان جوڑه میلی دی لا 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 زان جوڑه وا زان جوڑه وا گل ورزو چنندره دی زان جوڑه وا گل ورزو چنندره دی پگل گونده دی ارغا وان جوڑه میلی دی لا 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 زان جوڑه وا زان جوڑه وا گل ورزو چنندره دی زان جوڑا وا گلی ورزو چنندره دی
اوهو دا بوجه بسه شوا
عشقا چه وسول
دا غده مینو ورجو پیتا دا غده تاره تب شو چه دا بچا وڑه
ای دا دی اوار تا پوسانه با نئی وڑه
نا نا تا پوسانی او من پیتا کل وڑه شی
ایره شک پکی مبولا با واکی دیر خرخر تا پوسان گردی اسی نه چه پیتا یا وا تا پورتا کرده وی
خیالی کمکل خبر مکوا دا کار دا تا پوسانو نده ولالا
ایره چلی دا پوسانو کار نده بیانو یا پیریانو وڑای یا دیوانو یا بنی آدمانو
خواد رسم کتاب چو کتابو تا خم تخچه جوڑ اکرلا
ملالای نام خوده دیوی دا دی سم رخ کل تخچه جوڑ اکرا
سنگین لالا پده که بم کتابونا و کتابچه پاک او صفای خیوی
آفرین تا دیر تکڑا و بیدار انجلیی پده خط و وڑو وڑو تیگو سشه جوڑوی
ننزکتا ما کوتنهی جوڑوام پکی خوشحالا بوی
ننزکتا دی دیر دربانه گرانی دی
هو الف بام برخایم سندرم برتا و انزام برسر دیر خوشحالایم
او ریختیا لمحاجرت نچراغلیو دا کلی لما شمان سر بلده شوی کنا
هو لما شمان سر ملگری شویم ورتا ویلم چه پا گره با سبقونه وایو او نانزک با هم لوبو
خود دی کلی دما شمانو با نانزک نوی
وی چه نوی دا زمان نانزک با سر لوبو دا زمان دا رسم پا کتاب چوک با رسمونم کاغو
شاباس تخم تکره خورکی دا زانو میره دلی دلی
هو لی دلی می دی حقا میره چه دا طول نمخ که روانه وی
آفرین هم داسی بتا هم دا دی کلی دا ما شمانو میره وی اس ورش لاسونه دی پاک او صفا و منزا مون با دا کور لوخی او کودیزه پزای کو
خدا لالا جانا لاسونه با پاک پا سابونو منزم
سنگین ازویا لومور دا دا لوخی واخلا
تصبر موری ما تراک چه دا لوخی زدر نواخلم
پو برکاتو سی سنگین ازویا دیر استری کرم
صبر پلارا چلتان هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي په کې دي چې مات نشي واخله
بیغم اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالې کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي ډېر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خفه کوي
امین
د کلیوالو دا خبره مونږ نه هیرو چې واس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا مونږ به څه مرسته ورسره وکړو
وی مورې دا څه وایي متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکېځي
له سترګو دې جاړ سم سنگینه زویا خو اسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو
مورې پوره یو خدای دی بنده نیمګړی دی په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې مونږ هم تجربې پیدا کړي دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
ریښتیا سنگینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده غریب بزنډ وهلی و ډېر پې خفه شو
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نورې به په راتلونکي کې وکړو تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم خواښ او سوکاله اوسئ ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي سفر د لمر مو وکړ تجربه شوه راته هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
والله
Jamon el Warangawa.